اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت د ورځې یو بجه شوی په دې غړی کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو د نړۍ رنگونه اف سی آر او پښتانه. خو لومړی ورزو فرخنده ستاسو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. لومړی د خبرنو سټیکی د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنی وروسته د ترخم تړل شوی لار پانیستل شوی ده. د صحت چارواکي وای په بنو کې به ماشومی ته د پولیو وایرس لګیدلی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وای په روس لګیدلی بندیزونه لا نشي ختمولی. د خبرنو تفصیل د پاکستان د پاکستانی پوز د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر لیدنې وروسته د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال مشال ریډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورکړي.
دا اوس دوی خپلو کسانو ته په ترخم کې لارښوونه وکړه چې ترخم مزه د خلاص سره قرارداد وشو چې په راتلونکي کې موږ داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نړۍ تړلو خلاصېدل دې پر وتړل شي.
د ترخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال ریډیو ته د لارې د پرانستنې تصدیق وکړ. ترخم لار د نهې په ورځ د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. روغتیایی چارواکي وای په بنو کې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شوی ده. د بنو د صحت څنګه چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي ګزړن وهلې دغه یو کلن ماشوم د منډان سیمې اوسیدونکي ده. دوی زیاتوي د دیارلس نورو ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغیز شک کیږي، خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغه د اخته کېدو تصدیق شوی دی. دا سږ کال په بنو کې دویم ماشوم دی چې ګزړن وهلې. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی. په خیبر پختونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزړن وهلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس تخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان پاکستان د خوست او کرمې منځنۍ سرحدي سیمې باډۍ کې تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسوال بجل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تېره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی او زیاتوي په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې یو کمانډر هم شامل دی. بلخوا طالبانو هم د دغه پیښې پخلی کړی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستانی ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی وو چې پکې راغلی وو عمران خان د نیازی سرویسز لیمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی وو. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشورې له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر کمپنی جوړه کړې وه. د کاونټي کرکټ د لارې راوړل شو پیسو چې ما به یې په برتانیا کې 15% ټیکس ورکولو په هغه پیسو یې کور واخیست. دا ځکه چې زه د برتانیې شهري نوم نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیست. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس رانغلی او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د اولادونو د نومونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی وو چې دا غیر قانوني کار شوی، غوښتنه کوي چې نواز شریف ته مستعفی شي. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څیړنه مکمله کړه، وی ویل د افغانستان د بجټ او مالی څانګې په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروستو خبري کانفرنس ته وویل
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ پر دې صلاح شو چې د یوکرین ملاتړ به جاري ساتو، پر روس لګیدلي بندیزونه تر هغو وساتو چې یوه پریکړه لیک رامنځته کړو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوې او پکار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. د دغو شپږو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تھیری کوونکو هلو ځلو اندېښنه څرګنده کړې.
خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل. تاسو نه مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورئ د تورخم پوله د تګ را تګ لپاره پرانستل شوی. چارواکي وایي بیا به داسې نه کیږي او که څه ستونزه رامخته شي نو په سفارتي ډول به یې حل کوي.
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین و هغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې و په هماغه کې مطلب دی چې دی رنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په بهر ملک کې یې کمپنی درلوده. د جنوبی وزیرستان یو شمیر کډوال شوې کورنۍ چې د پاکستان له بېلابېلو برخو خپلو کورونو ته لیږل کیږي وایي په ټانګ کې غیر پاتې دي او نه په مخ کې تللی شي او نه واپس کېدی شي. او شوقدر کې د امن او برداشت پړه سیمینار شوه. د سیمینار یو ګډونوال سپینګری وای
دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګردی نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالیلو، ډېر دې خفه کړي وو، ډېر ځپلي وو. کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. لاره د پاکستاني پوځ مشر جنرال علي شریف او په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاصه شوې. تورخم مو دروازه د سه شنبې په ورځ هغه وخت وتړل شوه کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړو چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړو. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. نور تفصیل لسمې د مشالې ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د پاکستانی پوځ د اماډیکو ادارې ISPR ډایرکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرال راحیل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسانو چې د پېښور نه افغانستان ته روانو خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځنو پکې په لوړګي کې په جمعتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرېوتو او په ځینې ګاډو کې په لویه کچه سبزۍ، میوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیې مشر مجیب خان د نننۍ صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وایي
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین و هغه روټین به هر څو چې کوم کې سم کوم کنډیشن کې په ما کې مطلب دی چې کلیرینګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی، او مدورب چې په کوم ګیټ ته اعظم بالکل د عام روټین مطابق د بیگانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې کو مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریشکوټ او د دغه شکل وینو، نو په هغه صورت کې هم ډېر غټه دا سره نقصان وشو.
پاکستانی چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجن وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دی وی چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد
شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسې واردل چې تورخم دروازه بیرته پرانستل شوی، په دې موضوع ډان وسپانه درجه خبره کړې. ډان وسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې مسله دایمي حل غواړي، ځکه چې یو اړخیزو فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتیږي. د مقالې غټې برخې لګولې ازو.
ډان ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له څلور ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورسپانه لیکي په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتک کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورسپانه لیکي افغان حکومت د ډیورنټ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولیس سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی، ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوی وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورسپانه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د سارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معاملې د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلی و، ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورسپانې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وي. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقونو څخه محروم شي. ډان ورسپانه لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو، په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نومونو تر راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو لخوا فشار مخ په زیاتېدو دی، خو دې دوران یو لوی پرمختګ هغه وخت وشو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ ومنله چې د هم په 1983 کال کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره بهر ملکی کمپنی یا افشور کمپنی جوړه کړې وه او په لندن کې یې کور اخیستی وو. په نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی او اوس هم دا تور لګوي چې د وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټلې او په بهر ملک کې ورباندې کمپنۍ جوړې کړې دي. هم پر دې موضوع زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو له همکارې رفعت انجم سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدغه رنګې د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې ری چې دوی د پاکستان پیسې بهر وړي ده. خو د جمعې په ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1983 کې چې دی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وه او هغې دا هم وویل چې په لندن کې هغې دا کمپنی د خپل اکاؤنټنټ په وینا جوړه کړې وه. د دې نه وړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان وو هغې د دې خبرې نه انکار کړی وو او هغې دا ویلي وو چې عمران خان دغه کمپنی چې کومه ده د کرکټ نه ګټل شوو پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولې پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپله ومنله او دا یې هم وویل چې په لندن کې د هغه بلکې د ټیکس نه د بچ کې دو دپاره چې دی دا کمپنی جوړه کړې وه او په لندن کې چې د هغوی کوم فلیټ وو د هغه د خرڅولو نه پس هغه ټوله پیسه پاکستان ته واپس راوړې ده.
خو داسې راته وسه چې دا خو یو ډېر لوی پرمختګ دی ځکه چې عمران خان ډېر زیات پر نواز شریف باندې دبا واچوي او فشار اچوي چې د اولادونو غلا کړې ده یا پیسې وړې دي. خو خپله دا ډېر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی
چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1983 کې دا کمپنی جوړه کړې ده. نو د کم د ټویټر لخوا چې د ټول نه پہله پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پانام اسناد کې راغلی دی مریم نواز هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان په 1983 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کوم بانی دی یا کوم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی او دې سره سره چې کوم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کوم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوتو چته کې هغه ته چې دی خپل ځان نخکاري. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کوم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفا کوي نه خپل ځان د مخې ته پیش کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ د پوځي عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو اوس خپلو کورونو ته لیږل کیږي وایي تانګ سره نږدې سیمه کې ګیر پاتې دي او نه په مخ کې تللی شي او نه واپس کېدی شي. بلخوا چارواکي وایي د کډوالو شمیر د دوی له اندازې زیات دی او دوی یې د واپسۍ هغه شان بندوبست نه دی کړی لکه څنګه چې په کار وو نو ځکه یې ایسار کړی دی. دا چې پر دې کډوالو وسه تیریږي د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې وره
دوه ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان یو شمېر هغه مسعود قبایلیون چې کومو د پاکستان د مختلفو سیمو نه خپلې کورنۍ وزیرستان ته د پیرته تګ دپاره راوستلی دي خو د ټانکو نیمې قبایلي سیمې خرګۍ په منځ کښې په مشکلات کښې شکیل نه مخته او نه د څټ په لوري تللی شي. په دا قبایلیون څه تېرېږي د کراچۍ نه راغلی د کاوړ په چک پوسټ ودرولی یو قبایلي نیکبادشاه یا
نن د میرا تاریخ شرا و چې تاسو درې مې خپل کورینا تا تاسو ته کارډ مې لویږي میرا نن ډېر ستړي چې خپله وزن تېره کړل یو بچه غورم و یا خراب شه و اتله زره هم ګاډی نیولی دی ضرور په غوړه وي لوړي کاډ هم کیزه کړله ولا ته څومره ستلي
یو بل قبایلي پالي خیل چې کوم خپل کلي خیصورت ته روان دی زیاتوي
زه د کوټې نه راغلی یم کور والا دي بچیان ډېرو سره څلور کسه ټوټل شپږ کسه یي نشته ته دیارلسم څوارلسم تاریخ یې راکړی وو
د دغو قبایلیانو د مشکلاتو نه مې چې په سولي وزیرستان کښې د قبایلیانو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود خبر کړ هغوی وویل
بالکل ٹھیک خبر دو چې 13 اور 14 تاریخ دا د تیارو تحصیل لسټ اور خان کې دی خو چونکه چې خل دومره په کافي تعداد سره معلوم نه وي چې هغې منیجمنټ ډېره زیاته مسله وه دلته پوره میز دا تاریخ هم مزید ورته یوز کړلی یعنې د 28 تاریخ پورې دا واپسي زیات مزید کېږي چې کوم چا کارگر تحسین خلق تھا اغیر پورا مزید مشترکین ایسی دی 23 تاریخ اور 24 تاریخ او بار کی ٹیم خلق نو ٹیم پر غلائی رائی اغیر تا الحمدللہ جتی رہا سولکینا کدائش وال اغامی رساولی حدی او آئندہ دے پورا مغا پر اگرام دائی کہ خلق تامیش تی رہا سولک رساولی سی ہندی شما بیگ نویش پا سا طریقہ سر اخلائی بکاتا لاشی
دغو کا باجانو کلکا غشتنا وکڑا چمیجا سرا دخ پلو قرآنو مخصوص زیونو تر رسدلیو سخت گرمی پا سخت مشکلات ششکیلیو زیموار چارواکی دے زرکی لیارے رتا سامی کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تک وگیستی اردن کو پا پاکستان کی چارواکی وائی دا نور کلنو پر تلا سکال دا پولیو کی سونا کم رغلی خو دا روختیا چارواکی وائی پا بنخار کی یو ماشوم تازه دا پولیو پا ناروغی اخته شوی دا پا دیخار کی پا روان کال کی دا پولیم دویمه ناروغی دا چی ریپورت شوی تفصیل لسی می دا مشال ریڈیو خبریال عمر دراز وزیرا کوی
چارواکی وای زلابنو مانډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشوم د ګوزړ ناروغۍ ښکار شوه د صحت محکمې چارواکی وای مانډان سیمه دغه ماشوم ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړان د بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغۍ وهله چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د 14 ماشومانو سټول کامی در صحت علی گله شوه چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو بنو صحت محکمې زنا چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل ډیرو سیمو او خار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خود لپاره جوړ شوی قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي بل طرف ته د قبایلی سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلی سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډیر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی ترلاسه کړې د قبایلی سیمو پولیو پروگرام میڈیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد مشال تا وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان او د افغانستان لاري د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ دا په راسه حال کې دا چې پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی یو پلو د انرژي د چارو پوهان وای په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش شته او بل پلو د یادې صوبې 13 اوسنی دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده تفصیل د بوروال کاکړ په دې رپورت کې
د اوبو زیات شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلېرویشت منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې بیا په دې کې موږ په پنځو منصوبو باندې د کار شروع هم وکړه. ځینې به یو ویشت سوه میګاواټ بجلی چې دغه پیدا کېده، بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او دا سیلابونه دومره رالو چې د هغې په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم اتیا پرسنټه کم از کم په هغې باندې کار کمپلیټ. بیا بدقسمتۍ نه چې دا حکومت راغی هغوی باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی، نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول په کار و.
د خیبر پښتونخوا د اوسني حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا درې نیم سوه وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی ایک میگا واٹ کا، کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا.
دا بجلی وڑے منصوبے دی، دا بل کی پتھو گا یو دا یو میگا واٹ، بلا دا یو نیم او بلا دا دو میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغو سیمو کې دي چیرې چې اوبه شته خو د بجلۍ له نظامه لرې دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایه کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، اب چالیس پینتالیس ہزار کلو
دل تو بجلی ڈیر لوی گنجائش دی. لسلویخ تو تر پنج سلویخ تو ذرا میگا واٹ بجلی دل تو جڑی دیشی، خو افاقی حکومت دے تپام نہ کوي او مگ دومره وسائل نه لرو چې دومره لوی پروژه تر سره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي وو چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د زر میګاواټه بجلی ترلاسه کولو پیل سوې پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی زو د خبر پښتونخوا چرسدی ته په شوقدر کې پیمان نومي غیر دولتي سازمان د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار کړی دی. سیمینار ته راغلو ځوانانو او مشرانو ته ویل شوي چې هر کله د مذهب، رنګ او نسل احترام وشي نو بیا ممکن ده چې امن پر ځای شي. تفصیل لسمې د مشال رادیو خبریال شانواز تر زیره کوي.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې تر څو چې هر مذهب، رنګ، نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دې نه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
زما نوم جهانزاده دی. د امن چې نه زموږ په علاقه ده، زموږ په ملک کې نه تعلیم محفوظ کیدی شي، نه مطلب سه یو روزګار محفوظ کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کړي، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت داسې ورکړي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړه نه شي.
یو سپینګیری چې په یاد غونډه کې ناست وی وایي چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زیجی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرد نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالو، ډېر دې خپه کړي او ډېر زپلي کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادې ادارې شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کېدار دا کولو ته تیار دی او تیاری خواغوي چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي، یو سمت غواړي او چې موږ ته تاسو یو لارو خی او چې موږ سره ول دی موږ هغه ادا کولو ته تیار یو.
د غونډې وروسته هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دي امن قائم شي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، شوقدر.
مشال رادیو ته غوږیستی لږه شیبه کې ستاسو لپاره د خبرونو لنډیز هم لرو. تاسو د مشال رادیو خپرونې په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. وخت شوی دی یوه نیمه بجه او فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلی، نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د ترخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورکړ. د افغانستان پاکستان د خوست او کرمې منځنۍ سرحدي سیمې باډې کې تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور سوال بجل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د صحت چارواکي وایي په بنو کې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. ګزڼ وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د مونډان سیمې اوسیدونکې ده. دوی زیاتوي د دیارلس نورو ماشومانو معاینه هم کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرني کمپنۍ جوړه کړې وه. تر دې وړاندې تحریک انصاف د نیوز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی وو عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ د لارې په لندن کې کور اخیستی وو. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي هڅو په اړه په خبرو کې وویل د یوکران ملاتړ به جاري ساتي او په روس لګېدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نوي رسېدلي. امنیتي ادارې په قرغزستان کې وایي چې درې سیاستوال یې د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولي دي. او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي.
دوا فرخنده سچ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزی خبرونه لرو د نړۍ رنگونه اف سی آر او پښتانه. خو اوس وخت شوی دی د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساینس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات سوري د خبرونه کوربه ګولې یاستي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر ایم پلس اجاز د نړۍ ګیر چاپیر د الوت بل پړاو پیل کړی دی او په دې مرحله کې د امریکې کالیفورنیا نه اریزونا ریاست ته یې خپل سفر مکمل کړی دی.
Clapping here at the Monaco Mission Control Center, Solar Impulse 2 and Andre Borchberg successfully down after 16 hours.
دا سولر ایم پلس دا سفر لسم پړاو دی. په دې پړاو کې دا جاز پایلټ سویس هواباز آندری بورشبرګ وو. دا جاز دویم پایلټ برټینیټ پیکارډ وو. د دې نوړاندې پیکارډ له سان فرانسیسکو څخه جاز الوزولې وو. دغه دواړه پایلټان وار په وار دغه جاز چلوي. په اوسني پړاو کې سولر ایم پلس جاز یو له 75 کیلومتره سفر کړی دی. د شمسي توانایي دغه جاز دواړه پایلټان به د جون په لومړیو کې کوشش کوي چې د نیویارک ښار ته ځان ورسوي. د دې وروسته به په بحر اوقیانوس بره د الوت لپاره تیاری کوي. په کم رفتار او لږ وزن لرونکي دغه شمسي جاز 2.5 متره اوږدې وزرې لري او دا جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې د سفر کولو صلاحیت لري. په دغه جاز 1000 سولر سیلز یعنی المریز توانایي برخې لګېدلې دي. دا توانایي زیرمې لپاره په جاز کې د لیتیم بیټریانی لګول شوې دي چې مقصد یې په شپه کې هم جاز الوت کولی شي. که څه هم د دغه شمسي جاز د الوت مقصد دا نه دی چې په راتلونکو ورځو کې هم به دغه شان جازونه د الوت لپاره جوړوي، خو په خلکو کې د شمسي توانایي په لور توجه راګرځول دي چې له دې نه ګټه پورته کړي. د دې پروژې مقصد مستقل صفا او شفاف دی. سولر ایم پلس شمسي جاز د متحده عرب اماراتو له ابوظہبی نه عمان بیا هند او میامیر نه تیرېدو وروسته چین ته رسېدلی وو. سولر ایم پلس له چین نه بیا جاپان سفر کړی وو او له هغې وروسته د امریکا سان فرانسیسکو ته رسېدلی وو. درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اوریدلې دي چې څرنګه په موسمونو کې بدلون روان دی او د دې اثرات په سمندرو او په نورو حیاتو پریوزي. په پاکستان کې د ماحولیت لپاره د سینټ کمیټې ته ویلي شوی چې په کراچۍ کې د سمندر سطح په لوړېدو ده او د دې لپاره د نړیوالو کارپوهانو کانفرنس دی جوړ کړل شي. د اوشن ګرافي رپورت په ناسته کې ویل شوی چې د سمندر په سطح کې هر کال 1.2 ملي میټر شرسره اضافه روانه ده او کچري دا صورتحال همدغه شان روان وي نو په یو پیړۍ کې به دا شرح دوه چنده زیاته شي. په رپورټ کې ویل شوي که چیرې د سمندر په اوبو کې هم دغه شان اضافه روانه وي، نو په راتلونکي 15 نه تر 15 کلونو کې د کراچۍ ساحلي علاقو د ډوبېدو خطر دی. په ساحلي علاقو کې شاوخوا 40 کروڑ خلک اوسیږي. په اټلی کې یو وړوکی او خایسته کلی په حقیقي مانو کې د انټرنیټ کلی ګرځول شوی دی. په دغه کلی کې د محلو نومونه په انټرنیټ مشهور سرویسز باندې ایښودل شوی دی. د اټلی صوبې کیمپو باسو کې د دغه کلی نوم سویوتا کیمپو مارانو دی چې آبادی یې تر 300 پورې ده. که څه هم د دغه کلی اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سهولت نه دی ترلاسه، خو د دې باوجود د دغه کلی محلو نومونه د انټرنیټ سرویسز والا دي. د مثال په توګه په دغه کلی کې خلک چې په کومه سینما کې فلم ګوري هغه ځای ته یې یوټیوب نوم ورکړی دی. همدغه شان د کلی په یو ځای کې د ټویټر بورډ لګېدلی دی. د ټلیفون بوت سره یې د واتس اپ بورډ لګول شوی دی. په دغه کلی کې د کاریانی دکان سره یې ای بی بورډ لګولی دی. په کلی کې یو ضعیفه ښځه به شومانو ته قصې کوي، نو په هغه ځای کې یې د ویکیپیډیا بورډ لګولی دی. په ماښام کې د کلی اوسیدونکي چې په کوم ځای کې راغونډي کې هغه ځای ته یې د فیسبوک نوم ورکړی دی. همدغه شان ډاکخانې ته یې د جیمیل نوم ورکړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دی جنگل بک فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانسمن وینټرز وار دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر، دی هانسمن وینټرز وار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کینو دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ځوان اداکار ټایګر شیروف نوی فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم فین په دویم نمبر دی چې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 100 او 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما نوې 3D ساينس فکشن فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز آؤٹ آف دا شیډوز ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزایي فلم دی. دا د ټین ایج میوټنٹ نینجا سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی و. په فلم کې مشهور اداکارانو میگن فاکس، سټیفن ایمل او ویل ارنت کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې دغه ډله د نیویارک ښار بشپړولو لپاره راغون شوی دی. دا فلم به د جون په 3 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What's happening out there, Donnie?
I don't know. It doesn't look good.
Gear up, guys. Whoa!
Recital.
Bogey's on the bus.
I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Well, this never works out well for you. What's your name?
Casey Jones.
One question. Are you two guys like a thing?
د هالیوډ نوې هارر فلم دی شالو ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بلک لایولی او آسکر جنیډا کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې بلک د سمندر په سپو لوبې کوي چې د دې دوران له ساحل نه ډېره لرې لاړ شي او یو سمندري کمر سره وجنګیږي. په هغه ځای کې بلک خطرناک شارک میانو له برید سره مخ شي. فلم دی شالو به د جون په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي. د هندي سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوې فلم تین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن هم کار کړی دی. د تین فلم ټریلر کې ښودل شوی چې امیتاب بچن د انصاف لپاره ګرځي او د هغه جنۍ په لټون کې وي چې اته کال وړاندې اغوا شوی وي. فلم تین به د جون په لسمه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
How are you?
کچھ ملا.
پچھلے آٹھ سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ بھی نہیں میرے پاس.
مر جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے قتل سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے. تم بھول گئے میں نہیں بولا.
دادو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے.
آٹھ سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا. ہلو
پولیس کو کس کو شکر بلایا تم نے؟
ہلو
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری. باقی سب کو تو پہلے سے ہی نراش کر چکے ہو.
مجھے اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے جس نے ہم سے اینجلا کو چھینا. اینڈ آئی پرومس یو میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا.
د هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینه کپور خان او آلیا بٹ نوې فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینه کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغو ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوت از ان drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kaun ho?
Tommy.
Kutta?
Andar da kutta aaj chadiye.
فل برانڈنگ شینڈنگ ہو رہی ہے.
وہ انہوں کا ترقی کہتے بی بی.
اور ہماری ترقی کہتے ہیں.
ناکے کا ریٹ تو وہی ہے نا.
جشن پورا میں جو ہو رہا ہے اس کا آئیڈیا ہے؟ امرتسر کا، ترن تارن کا، پنجاب کا ہے آئیڈیا آپ کو؟ دو الگ الگ ڈرگز ہیں جو صرف پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے، پر آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ بنانے والے یہ کاکٹیل بنا بھی رہے ہیں اور بیچنے والے کھلے عام بیچ بھی رہے ہیں.
سارے گبرو تو سوئیاں لگا کے ٹائٹ ہے میڈم، اب لیڈیز کو کچھ کرنا پڑے گا نا.
بات آپ کی اور میری نہیں ہے، یہ بات ہے پنجاب کی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو. اردن کو د مشال ډیو خبرونه ته غوږیستې. تاسو د ګلیازا خبرونه اوریدا د نړۍ رنگونه. او اوس هم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه اف سی آر او پښتانه. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ احمد شاه اعظمي چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
اف سی آر او پښتانه.
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم.
اف سی آر یا پاٹا کرائمز ریگولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر پاٹا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د پاٹا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایی ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونې دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هره پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رای سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامیه تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلي مشر انور بیگ داوړ وایي اوس هغه رښتونې جرګې پاتې نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کې سره ګډ ورډ شول، هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرانو یې وغوښتل. هغه قومي مشرانو یې صحیح او پاورفل خلک وو، بیا هغه هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ټوله کیسه سامان وایي ته ویل چې دا تو غلطي دوکه بل فریق کیسه سامان ته ویل دا قام تفهیم سره وېدا کې صاد خپل سره سم کړی یو چې تا وره کړه یو خدایي چې پوښ پوښ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه چاغه انتظامی اسورت وی هغه نمونه زبره کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خراب وي چې کوم خوددار خلک تا ځتی نو شرون دي د پلور نکړې وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوت ورونه غځوي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه دا یو تای دی سړي سره نه شي او کابل سړي سره بیا چې غلطه وي ته چې نه دا تو یو تای دا ومانه تا بیا غډره ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستم نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځایي مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل.
دلته زمونږ د بدخصمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمنګ کې قامی ذهن والا خلکو نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلک هم شته دي چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کېني پاتې دا غي په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړي دا غي په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه سی آر د وجنه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به درلودي او د ولسونو ترمنځ به په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پریکړې به کولی. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغه جرګې در لري لري پورې چې اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه وه نه هغې به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستل کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده پاتې، اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ اخیستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامی تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوی پریکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګوسو جرمانو په اړه هم پریکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکل جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه
د جرګو والا ورته وایي چې مالا ته جرګه را کوه زه به په هره جرګه کې تا ته 1050,000 او 100,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې پکې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلک ګوري چې دا جرګه شاهجي ته ورکړه دا احمدشاه ته ورکړه ځکه چې هغو سه جیل شوی وي نو هغه خو ناممکن شوی انصاف نا امید شوی انصاف ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمې په جرګه اغوستلو باندې ورکړې وي. نو مین جړې هم دغه دی چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نه سي دا بالکل غیر جانبداره نه دي دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډنګ یې ترې جوړ کړی کاروبار یې ترې جوړ کړی جرګو نه. نو ځکه وایم چې د اختیار سره خو جرګه هم کمزورې شوه او دا بدمیم ځکه راله او دغه اډمنسټریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنسټریشن ته محتاج دي.
د قبایلي مشرانو او استادو دغه خبرې چې مې کله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي مخې ته کښېښودې نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامیه په مشرانو یا افرادو کې وي ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره دې ټایم اوس مشر دی سبا مونږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کو نو بیا وکیل شي بیا به د خلکو وکیل نه کلی وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړې او چا سو وکړه چا سو نه کړه سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وي مورلی کرپټ نه وي سوسایټي ایز ا هول سنسیر وي خپل غریب سره نو جسټس سیستم بیا اسانی پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نوځي د قانون انګریزي کې فرق نشته فرق زموږ په زړونو کې دی فرق زموږ په نیتونو کې دی موږ د پخپله ټیک شو سوسایټي ټیک شي جسټس په خپله ټیک شي.
که څه هم د قبایلي سیمو ولس په فاټا کې اوسنیو جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلي سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګه صرف اوس نه چې تلبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب کول نه دا بلکې د تیر سلویس کالو نه تقریبا خلک د دین اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وا په زور کې وا یو طاقتور سیستم ور سره و نو هغه کم فیصله داسې کې دی چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنه ولګولې او چې کومه فیصله به د دوی خوښه وه ملک الډر ته به ووایي چې دا به کوي هیڅ مینس ته کم ملک په د جرګه مار به نامینیټ کېدل هغه د فریقین اختیار کې نه و هغه به پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوښ و هغه به نامینیټ کړو ورته به ووایي چې څه دا فیصله وکړه نو دې وجېنه خلکو دې نه ډېر سور کوو چې هیڅ مینس دا خو موږ ته انصاف نه ملړېږي هغه پولیټیکل څه وایي هغه کېږي پولیټیکل چې د چا رسایي کېږي هم هغه فیصله کېږي او بل دا چې دوی ته د اپیل حق هم نه و که چېرته به یو فیصله وشوه جرګې والا نو اپیل حق په چې حاصل ورته یو ځل صرف اپیل به کېدو هغه هم بیا هغې پولیټیکل ایجنټ ته کوو چې چا به دا فیصله کړې وه کومې جرګې به کړې وه نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بله جرګه به دوی راوسته بله جرګه به هم د پولیټیکل نامینیټ کوله نو ده خو دا ځان غلطي نه نوټ کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړې وه دا اوس په ټیکو شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې که ولس د پولیټیکل ایجنټ له پریکړو خوشحاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي.
چیک ان بیلنس شته تیر سم هغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس والا پکار دی صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کمپلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کېدی شي د فیصله ودرېدی شي زموږ را شي ډېرې فیصله کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټې شوی د پاوې باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې اکزیکیوټ کیږي کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګراغل ته ریلیف ملاو نشو نو ټریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټې کې دي شي په دې باندې کاروي ودرېدی شي په دې باندې.
که څه هم په 2018 کال کې دا هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د ځینو اصلاحاتو اعلان وکړ خو قبایلي مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغوی عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ سوی قانون زغمي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی. تر بیا موزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمارانه تیری بې دردانه تیریږي بې دلدارانه تیری تا ژوند له زهرو ډک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری اشوند لسہرو دشلے دالو گریوانو